خبرونو ته چې اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لاره نه ده. دغه شورا نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي، له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې تېره شپه طالبانو د کمکي اختر د دریو ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې ترخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د وزارت په حواله په ترخي الوتکه کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه تنه ملکیان وژلې دي. د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخوستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه نور هم کموي. د عراق په کربلا کې د یوه وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرهچانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډېره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو، ستړي مشي اجملان د مو د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. له مرګونو، پیښو، چاودنو او جګړو ډکه د روژې میاش په پای کې د افغان حکومت لخوا د ملي ماتم اعلان او د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان، دا ټول د هغه خلکو لپاره څه لري چې په تیره روژه کې په بیلابیلو پیښو، چاودنو، بریدونو او جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. همدارنګه د هغو لپاره روژه څنګه او اختر څنګه دی چې په تیره روژه او تر دې مخکې جګړو یې کډې ور په سر کړي دي او بې کوره کړي دي. څوک د دغه پرله پسې پیښو تر شا دي چې په ځینو مواردو کې هیڅوک مسؤلیت نه اخلي؟ حکومت څومره د خپلو وګړو په ساتلو توانېدلی؟ دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان مولوي رحمت الله اندړ زموږ بلنه منلې، مننه ترې کوو. همدارنګه د امنیتي چارو کارپوه عبدالباري عارض را سره دی. له دواړو میلمنو مننه کوو او هرکلی ورته وایو. دا چې اندړ صاحب کم وخت لري، له ده سره خپلې خبرې پیلوو. اندړ صاحب، ولې ملي ماتم په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرله پسې جګړې کېږي او موږ په تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو، ولې مو پریکړه وکړله چې د افغانستان حکومت سبا ملي ماتم یا د سې شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته او همدارنګه د ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ورستې پیښې، خصوصا پروژه کې ورستې ګونه د طالبانو لخوا په ولایتو کې جګړې، د جګړو تیزوالی، ورستې پیښې د لوګر او د دشت برچي پیښه، دا هغه څه وو چې حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیوسي او ملي ماتم اعلان کړي. دا یوازې د څو اشخاصو خبره نه وه، یوازې د څو کورنیو خبره نه وه. په سلګونو انسانان هلته ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو کورنۍ غم ځپلې شوي وې. په سلګونو کورنیو ته دا ټپ او درد رسېدلی او په همدې بنیاد باندې حکومت تصمیم ونیو چې یو ملي ماتم اعلان کړي. او دا د ملي ماتم یعنی همدومره غم دی او همدومره په هغو کورنیو باندې چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړی دي، اولادونه یې له لاسه ورکړی دي، هغه د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړی دي، د هغوی لپاره او د هر د افغانانو غمونه ټول سره مشترک دي، دردونه سره مشترک دي. نو په همدې بنیاد باندې حکومت ملي ماتم اعلان کړ.
خغلی اندر دی طالبانو لخوا تیر شپه اعلان وشو چې دوی به درې ورځنی اوربند مراد کړي او لږ تر لږه تعرضي بریدونه به په اختر کې نه کوي. تر اوسه پورې د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی د لس یولس ساعتونو په تېرېدو هم. راته ویلی شي چې تاسو ته دغه اوربند اعلان د طالبانو لخوا په څه معنا دی په دې روژه کې په دې اختر کې؟
لومړی خو حکومت خپل دریځ اعلانوي او دا که دوه ساعته وروسته که درې ساعته وروسته که یو ورځ وروسته خو حکومت خپل په ښه فکر او سوچ باندې خپل دریځ اعلانوي. داسې د طالبانو د دغه اوربند څه معنا ده؟ لومړی خو دا خبره ډېره واضحه ده چې حکومت هر هغه اقدام ته چې په هغه کې د افغانانو د یو افغان وژنه د یوې ثانیې لپاره بندېږي هغه اقدام ته هرکلی کوي. او خو نه داسې اقدام چې هغه یوازې د سیاسي موخو لپاره وي، نه داسې پرېکړه چې هغه یوازې د یوې ډلې د ګټو لپاره وي، تنها د یو نمایش وي. دغسې اقدام نه، په مجموع کې دا بسمان د حکومت د افغانستان حکومت له ابتدا نه هغه پلاوی چې لیږلی دی قطر ته، د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولی ورځې نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو. او اوربند موږ لومړی غوښتنه ده، نه د مذاکراتي ټیم بلکې د ټول افغانستان لومړی غوښتنه ده. او دا هم معقوله ده، هم شرعي ده، هم دینی ده، کلتوري لحاظه، یعنی په هر پلوه اوربند کله چې د جګړې دوه متخاصمې ډلې یو غواړي چې یو حل ته ورسېږي، یو توافق ته ورسېږي، نو لومړی اوربند دی. یو وارې به جګړه، یو وارې به ټوپک ږدي، یو وارې به توره ږدي، یو وارې به خبرې ترسره کېني. که دا مذاکرات به څه معنا ولري چې جګړه د دوامداره یو مذاکرات به کوم، نو خو د دې مذاکراتو خو اصلا معنا نهسته. نو لومړی باید اوربند وسي. نو اوربند موږ ابتدایي او اوله لومړنۍ غوښتنه ده، نه یوازې موږ بلکې د ټول هیواد د ټولو اقشارو همدغه غوښتنه ده. خو په دې اړه باندې به موږ د حکومت رسمي موقف انشاءالله اعلان کړي. او حکومت مخکې مې وویل چې حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې هغه کې د یو افغان وینه د یوې ثانیې لپاره درېږي.
ډېره مننه اندړ صاحب. یو بل شی چې تاسو ته راجی کېږي، زه غواړم چې ځینې هغه پوښتنې وکړم چې طالبان یې یادوي او په اصطلاح د روان تاوتریخوالي اسباب بولي. مثلا په وروستیو پیښو کې هغوی په څرګند لاس لرل ردی. دوی وایي یوازې په نظامي اهدافو بریدونه کوي، د لوګر په برید کې دوی لاس نه لري. دوی ادعا کوي چې د کابل په غرب کې په برید کې لاس نه لري. په ځینو نورو خونړیو بریدونو کې لکه دانن مثلا موږ له زابل نه یو خبر لرو، د سرک د غاړې ماین چاودلی دی، یوولس کسان ښځې او ماشومان وژل شوي دي چې دا ملکي مرګ ژوبله ده. تاسو په ځینو مواردو کې بلکې په ډیرو مواردو کې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي. مثلا همدغه د لوګر او دشتي برچي د مسایلو په اړه راته ووایي، تاسو سره کوم داسې شواهد شته چې فکر کوئ طالبان په کې لاس لري په داسې حال کې چې هغوی ردی؟
زه یو دوه ډېر واضح دلایل وایم. یو لومړی دلیل خپله د عبدالسلام حنیفي د طالبانو یو برجسته غړی د مذاکرات د پلاوي، هغه خپله دغه تیر اوربند د دې شاهد ګرځولی اوس په افغانستان کې بله دغسې ځواکمنه ډله نشته چې هغه دې د دغسې اوربند دغه ولدي چې دغسې مطلق اوربند له حکومت سره وکړي. یعنی موږ خپل هغه اوربند د دې دلیل ګرځاو چې په حکومت باندې یو ډز هم نه دی سوی. د دې دا معنا ده چې په افغانستان کې بله ډله نه، په افغانستان کې بله داسې ځواکمنه ډله نه طالبانو تر چتر دي سر وباسي او طالبانو د اوربند اعلان کړی یا هغوی د بیا اوربند مات کړي. نو یو دلیل دا دی چې طالبان عمومي چتر دی، د ټولو هغو تروریستي ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي طالبان عمومي چتر دی. طالبان که په مستقیم ډول باندې د یوې پیښې مسؤلیت واخلي که نه واخلي دا دوی ته راګرځي، ځکه چې دوی خپله دا ادعا لري چې په افغانستان کې یوازنی قدرت زموږ دی. دوهم دلیل درته وایم، له امریکایانو سره طالبان هوکړه وکړه یو کال لغوی سره یي اوربند اعلان کړی او بلکې دی غوی ټانګونو قرارګال به ساتلی. یعنی هغه څونه دا وته چې له پلان ډول وای مشي طالبانو له امریکایانو سره په یو کال په جریان کې داس بندو. نو امریکایانو د یو کال له بشپړېدو وروسته اعلان وکړ چې موږ په یو کال کې یو عسكر هم نه دی وژل سوی. نو زه هم کدل ته د طالبانو تر چاتر لوی نوري ډلې یي نو د امریکایانو یو عسکر خو به وژلې او د هغوی خو له امریکایانو سره توافق نه و. مثلا د طالبانو د القاعده خو له امریکایانو سره توافق نه و، وکړلیک خو نه و ورسره کړی. د داعش او همدغسې د نورو ډلو د هغوی خو له امریکایانو سره توافق و هوکړه نه وکړې، هغوی ولې یو عسکر ونه وژل، د امریکایي عسکر ونه وژل، هغوی ولې په امریکایي کوم بیس باندې حمله ونه کړه باوجود چې امریکایان همدلته وو؟ کوی دې معنا دا ده چې طالبان د ټولو تروریستي ډلو لپاره یو عمومي او لوی چتر دی، او دلته هره پیښه په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې دوی ته راګرځي. او اوس پر اساس دغه وروستیو پیښو ته پورستیو پیښو کې تاسو د طالبانو یو غړی د مولوی رحیم الله په نامه باندې هغوی دغه پیښه یعنی ویډیو کلیپ یې ورکړی و، او دغه پیښه یې بیخي په ځان پسې ثبت کړ. داسې وویل چې هلته محصلین نه وو، هلته یعنی هغه پیښه یې توجیه کړه، د هغې پیښې هغه توجیه دلایل ویل. یعنی له کلیپ نه واضح ښکاري طالبانو دغه پلان اخیستی ده.
اندر صاحب زو روس تاریخ صاحب تم راځم هدا چې تاسو سره وخت کم دی، تاسو سره کوشش کوم چې خپل پښتنې را خلاصې کوم. وسلوالو طالبان له خپل اړخه یو تفصيلي لیست خپور کړی دی، حکومتي ځواکونه یې پکې تورن کړی دی چې البته یو درنه شمیره دا او بیلابیل سیمې یادې کړی دی چې په روژه کې دغه ولسی خلک په دغه شمیر په دغه سیمو کې د حکومتي ځواکونو په جګړو کې وشل شوی دی. په ځینو سیمو کې موږ رپورټونه لرل چې جګړې بمباری د دې سبب شوی چې یا خلکو ته مرګ ژوبله واوړي او یا بې کوره شي. د دې په اړه څه
تاسو د طالبانو د ورستی جګړې ولیدې چې وګړي د یعنی هغه ویډیوګان راووته؟ هر وخت د جګړې له ابتدا نه طالبانو د عامو خلکو له کورونو استفاده کوله، خو ورستی کې بيخي واضح اسواله هغه ویډیوګان راووته. د ارغنداب یو ښه مثال دی. د ارغنداب خلک اوس هم له خپل کورونو سره جنگيږي، او د یوې کورونو کې مینونه کړل دي، او اوس هم له په مینونو باندې الوز شهیدانی دغه ته دغه دی زابل په زابل په ولایت کې همدغه څلور موټر په ماين باندې ور برابر شوی دی. هغه د یعنی دغه پالیسی د ماين خودنو پالیسی د خو طالبانو پالیسی ده، او د خو طالبانو تګلاره ده. د خو دغه کوي دی نو د طالبانو اصلا له عامو خلکو له کورونو نه په ډیر پراخ شکل باندې استفاده کړی. دغه سپات ګرځول د پولیسو کې هغه د ویډیوګان راووتې چې دوی د عامو کورونو نه څنګه استفاده کړی، په ارغنداب کې څنګه استفاده کړی، ولند په غزنی کې، په غزنی کې د قرباغ د ولسوالۍ د جګړې لپاره شاوخوا کلی ټول خالی کړو، او په هغه کې کورونه یې ورسره خالی کړو، او په ځینې کورونه یې همدغسې دغه نږدې سي ولسوالۍ ته واغې خالی کړو، په دغه نورو کورونو کې ورته واړول. نو طبیعي خبره ده چې کله د جګړې میدان او جګړه یې او دوی د عامو خلکو په کورونو کې یي او د عامو خلکو له کورونو نه ډزې کوي، طبیعي خبره ده چې هلته به ملکي وګړو تم تلفات اوړي. ولی حکومت یو مسؤول او د یو مسؤول نظام په حیث باندې ډیری داسې عملیات سي پلان سوي دي، بیرته یې تردید کړي دي. یعنی په سوونو داسې عملیات د کال په اوږدو کې بیرته رد سوي دي چې هغه هلته د عامو خلکو کورونه وو او عامو خلکو ته به تلفات کې رسېدل.
اندر صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د اختر نه وروسته هغه د استنبول یوه غونډه وه، او له اختر نه وروسته وځنډول شوه چې له نوې نېټه یې نه ده معلومه. دغه کمی روژې سره چې افغانان مخو، حکومت مخو، طالبان مخو، د سولې لیدلوری دی تاسو، د سولې د هڅو لیدلوری دی تاسو له نظره څنګه درته ښکاري؟ څه فکر کوئ چې له اختر نه وروسته یو دایمي اوربند، یو د سولې په خبرو کې یو خوځښت تمه کیدلی شي؟ ځکه په دې برخه کې هم یو څه پړه وسلوال طالبان په افغان حکومت اچوي، دوی وایي دوی شرایط نه پوره کوي.
افغانستان د افغان حکومت تر اوسه پورې ټول هغه ګامونه چې د سولې په اړه باندې دي، یو مسؤول حکومت په حیث باندې دي، یو مسؤول نظام په حیث باندې اخیستې دي، بلکې تنازل یې کړی دی. بلکې د طالبانو په مقابل کې د یو ډلې حیثیت لري، او عام او نړیوالو ټول هر څوک ورته د ډلې حیثیت ورکوي. د هغې ډلې په مقابل کې ډېر زیات تنازل کړی دی، په دې خاطر باندې چې حکومت همیشه ویل دي چې نه یوازې د دې طرف د حکومت دی طرف هغه مسولیت دی موږ په غاړه دی، بلکې د هغه طرف دا جګړه بین افغاني ده، د هغه طرف تلفات اوړي، د هغې طرف هم هغه مسولیت موږ احساسولی سو. حکومت تر خپل وروستي توانه پورې ټوله هغه خپله هڅه کړې ده او هغه ټول امکانات برابر کړی دي. طالبانو بندیان آزاد کړی وو، دي مسول مشورتي جرګه راغوستي و، دي ولس امغه فشار سی وی ولس بندیان را آزاد کړي، هغه فشار یې ومه بندیان را آزاد کړ، خپل ټیمي مذاکرات او ټیمي دوه ته قطر ته ولېګل، باندې پسې وکړي چې افغانستان ته راځي، په افغانستان کې سوله در سره کوو، که په اړه هیواد کې وایست په هغه هیواد کې موږ سولې ته د سولې ملاتړ کوو. کو اوس د مذاکرات او میز خو طالبانو پرې خې دی، د مذاکرات او هر غونډه خو طالبانو شنډه کړې ده، د مذاکرات او هر هغه غږ سي سوې دی خو طالبان پکې یو بل خواته شرطونه لګوي، طالبان پکې وایي چې ما شرطونه نه دي پردلته، اوس کوم شرطونه داسې پاته دي چې طالبانو شرطونه نه دي پره. طالبانو لږ تر لږه د دغې سولې لپاره څنګه کوم وړاندیز کړی وو، ویلي وو چې موږ اسلامي نظام غواړو، په دغه اسلامي نظام په عنوان باندې دوی سره جوړ نه سو، یو ورځ به ویل چې موږ نوی اسلامي نظام وړو، جدید اسلامي نظام، بل ورځ ویل چې موږ سوچه اسلامي نظام غواړو، بل ورځ ویل چې موږ متمرکز اسلامي نظام غواړو، بل ورځ پښتنه ځینې وس ویل چې موږ به پر راتلونکي کې کله واک ترلاسه کړو، هغه ورسته به د نظام په اړه سوچ کوو، فقها او علما به کینی او دغه نظام به بیا موږ تراخي چې هغه څنګه ده. نو دی لیک تر لیک په عنوان باندې نه دی جوړ شوی، نو په عنوان باندې ورسته د اسلامي نظام تشریح ده، چې هغه دوی تر اوسه پورې لا یو دوه پرګراف هم نه ده کړی، نو هغه به څنګه نظام، یعنی دوی خپل د مذاکراتو لپاره پلان نه لري، دوی خپل تر اوسه پورې عمل کوم اقدام نه دی کړی، حتی هغه څه سی وایي هغه د کوم نظام وختنه کوي د هغې دوه پرګراف تشریح نه ده کړی. نو په دې اړه به څنګه وکولای شي یو څوک حکومت ملامت کړي، حکومت څه نه دي کړی او طالب دغه سلسله
مننه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان مولوی رحمت الله اندر، تاسو څخه څومره وخت ژمنه مو چې را سره کړې وه هغه پوره شو، کور ودانۍ درته وایو. متاسفانه اوریدونکو ته باید ووایو چې موږ غوښتل دا خبرونه د بحث په توګه مخته یوسو، خو دا چې اندر صاحب کم وخت درلود نو په لومړیو کې مداره واخیست. له ښاغلي اندر مننه کوو، خدای پاماني ورسره کوو. عارف صاحب ته راځو، نور بحث له عارف صاحب سره مخکې وړو. عارف صاحب، د ښاغلي اندر څرګندونې مو واورېدلې، زه غواړم له تاسو پوښتم چې د حکومت لخوا د اختر په درشل کې د ملي ماتم اعلان په څه معنا دی؟ د حکومت نه د خلکو تمه د ماتم او ویر نه زیاته په دې ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. تاسو دغه اعلان ته په کومه سترګه ګورئ؟ وروسته به بیا د طالبانو د اوربند په اعلان وروسته تبصره وکړو.
پاتیکات که خو چیرو کلونه ته نظر واچو، د افغانستان خلکو لپاره د چلویش کال هر ورځ ماتم دی، په مختلفو ډولو باندې انسانان وژل کېږي، ودونه بمباریږي، مسجدونه بمباریږي، انفجارونه او انتحاري حملې کېږي، په ډول ډول رنګونو باندې د افغانستان پر ولس باندې جګړه تحمیل شوې ده او هر ورځ قرباني ته نه اخلي. دا یو موضوع ده. دویم دا چې مشخص د دې موضوع په حق لباندې چې په دشت برچې کې پیښه شوې ده، واقعا د افغان وار موضوع ده، د یو مکتب په وړاندې باندې، د یو تحصیلي مرجع په وړاندې باندې چې په هغه کې بیا کوچنیان تحصیل کوي، انفجارونه او وژنې د زغملو وړ نه دي، او دا چې په دې ورځ باندې ماتم اعلان کړی، د دې ورځ په مناسبت سبا ماتم اعلان کړی دی، دا هم بی ځایه خبره نه ده. حد اقل د ولسونو د هغه خلکو لپاره چې دردونه په دې واقعه کې لیدلي، یو د تسکین بڼه کېدلی شي، خو د حل لاره بل
تاسو خبره بشپړه کوي وبخي،
خو د حل لاره د داسې ورځو اعلانېدل نه دي. زه فکر کوم چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان هر فرد، د افغانستان ولس پر حکومت، پر دولت حق لري چې دوی وساتي. د افرادو د ټولنې ساتنه د حکومت دنده ده. دا چې حکومت نه دي توانېدلی په مختلفو وختونو کې چې د افرادو د سر او د مال تضمین وکړلی شي، دا یو جنګي حالت دی چې د وړاندې څخه هم متصور وو.
اره صاحب، د حکومت عکس العمل د طالبانو لخوا اوربند ته ورو دی، کتام اندل سبول چې دوی د هرې هغه شیبې چې پکې دی یو افغان وینس پمیږي هر کله کوي. تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ښاغلي اندړ او د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس ښاغلي عبدالله له عکس العملونو او څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی په ګمان طالبان درې ورځې اوربند د سیاسي اهدافو لپاره کوي چې عموما هغه خپلې ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي په هغې ځانونه درېدلي وښي. دوی وایي له اختر مخکې او له اختر جګړو زور درلود او له اختر وروسته هم ښایي بېرته جګړې زور واخلي. تاسو د طالبانو لخوا دغه درې ورځنی اوربند چې مخکې له دې هم تجربه شوی دی څه ډول ارزوئ؟
لومړی خو باید عرض وکړم چې حکومت او طالبان دوه متضاد قطبونه دي. د دوی څرګندونې یو د بل په وړاندې باندې ممکن یو طبیعي حالت وي، یا عکس العملونه چې ښکاره کوي یو طبیعي شکل ولري، او ولس یې تحلیل کوي. د ولس لپاره باور د دواړو ستونزمن دي. راغلو دغه درو ورځو ته د اوربند په حقیقت کې که چیرې وختونو ته وګورو په هر اختر کې نااعلان شوی اوربند طالبانو مراعت کړی دی، او دا چې دا ځل یې رسما د دغه درو ورځو اوربند اعلان کړي یقینا چې دا یو سیاسي اقدام دی، او دواړه طرفه په حالت کې د چنو او د مذاکرو د پیل واقع دي. هر یو کوشش کوي چې ابتکار د عمل چه په سیاست کې چه په نظام یا پوځ کې په لاس کې ولري، او د طالبانو دغه اقدام چې کړی دی دې ته هیڅوک منفي اقدام نه شي ویلی، دا یې مثبت کار کړی دی. که د نیم ساعت لپاره که د یو ساعت لپاره په افغانستان کې د وینې تویدل بندیږي دا یو نیک اقدام دی، او ولس د دغسې اقدام د اوږد کېدو هیله لري.
اره سه غواړم همدا پوښتنه درنه وکم چې لکه تاسو چې وویل ښاغلي اندړم وویل چې د یوې ثانیې لپاره هم چې جګړه ودرېږي ښه خبر دی. معلومه خبره ده خصوصا د اختر په ورځو کې چې خلک خوښۍ لمانځي، که څه هم تیرو جګړو به ډېرې کورنۍ ویرجنې کړي، خو بیا هم څو شیبې یا څو ورځې اوربند د دوی لپاره د سا اخیستو او په آرامه د اختر د لمانځل کېدو یو فرصت برابرولی شي. خو فکر نه کوي چې که د اختر په درې ورځو کې اوربند ټینګېدلی شي نو له عام افغانانو سره دا پوښتنه تر هغې نور هم پیاوړې کېږي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کېدلی شي، ولې لس ورځې ونه شي، ولې یو کال ونه شي، او ښایي دوی ته دا نوره مناسبه ښکاره نه شي چې په مشخصو ورځو باندې اوربند وکړي او بیا بېرته جګړې ته زور ورکړي.
ګور اول باید ودغه تعریفاتو ته توجه وشي. یو ختم د جګړې دی، یو موقتي اوربند دی. موقتي اوربند د ځینو حالاتو په نظر کې نیولو سره ممکن وي، هر ځای کې چې جګړه موجوده وي، او خاصتا په افغانستان کې بیا په دې سوابق خورا زیات شته. همدغه کسان چې نن په حکومت کې ناست یو وخت ډېر خلک یو وخت د کورنۍ جګړې ستر لوبغاړي وه، هغو به هم موږ په یاد دي چې یوه ورځ دوې ورځې بې اوربند وکړي، بیا به جګړې ته ملا وتړل، بیا به د وطن ورانیو د انسانانو وژلو ته به ډېر راوګړلې. دا سمه ده، خو دلته زما په خیال که دا عقیده وي چې جګړه دې ختمه شي، چې د افغانستان لپاره د ولس لپاره مهمه اجنډا همدا ده چې څلوېښت کاله په اور کې کړېدلی دي، نور باید دغه وضع پای ته ورسېږي. د دغې وضع پای ته رسېدو دپاره د موقت اوربند کلمات استعمالول یا د هغه مراعتول چندان موثریت نه لري، بلکې د جګړې اصلي عوامل باید په جدي توګه تر څېړنې لاندې ونیسي، او هغه عوامل چې دا جګړه را رامنځته کړې ده او یا د دوام سبب یې کېږي ژر تر ژره پورته کړی شي یا د منځه یوسي، تر څو ولس په د علمي اوربند ونه وایم بلکې د جګړې پای ته رسېدلو شاهد وي.
ښاغلی رس، د خغلی اندړ په خبرو کې یو ځل بیا دا ادعا تکرار شوه چې په ټولو پیښو کې خصوصا د روژه کې چې یاد شولې بیلابیلې خونړۍ او مرګونې پیښې چې د دشتې برچي پیښه او د لوګر هغه سترې پیښې وي، محصلین، زده کوونکي، نجونې، هلکان پکې په نښه شول. دا نن هم لکه مخکې مو چې ویل کندهار کې په بس مسافروړونکي بس چاودنه شوې، یولس کسان ښځې ماشومان پکې وژل شوي دي، څو نور ټپیان دي. اندر خغلی اندر په خپل خبرو کې ویل چې دا ټولو کې یا طالبان لاس لري یا د پوینا چتر ورته برابر کړي. طالبان عموما په داسې پیښو کې چې په ولسی خلک پکې پنخه کیږي یا ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا اړي، لاس لرل ردی عام خلکو ته دي. عام خلکو په نمایندګۍ کې راته ووایي هغوی ته په دې منځ کې څه ښکاري، آیا کوم درېیم لوبغاړی وجود لري؟ همدغه دوه کسان دوه لوري یو بل باندې اتهامونه پورې کوي، ښکیل دي، څه روان دي؟
بدبختانه د دواړو طرفونو نهایي اختلاف او خصومت ودې سرحد ته رسېدل دي چې اکثرا په پټو سترګو ادعا کیږي. زه فکر کوم چې د اصولو او پرنسپ له مخې څخه کومه واقعه چې ترسره کیږي تر څو چې سواهد، ثبوت او امکانات موجود نه وي د هغه پراپر یوه او بل باندې اچول دا به نتیجې ته څوک ونه رسوي. او دا چې یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان ولسمشر پخوا له دې ټکي ته په صراحت اشاره کړې وه چې په افغانستان کې تر طالب سربېره شل نورې تروریستي ډلې کار کوي او د دې هېواد کې جګړه توده ساتلې ده. او په دې باندې ځینې عمده ټکي په دې هکله شته چې ولس هم په پوهېږي، مثلا په پوهېږي چې یو ګروپ د داعش په نامه باندې هم موجود دي په کومو کومو ځایو کې، څومره جګړې د دولت سره کړي دي، څونه د امریکایانو سره کړي دي او د ولس په وړاندې باندې کوم عمل ترسره کړي دي. همداسې کله کله د پاکستاني طالبانو د کونړ په خوا کې نومونه پورته کېږي، دا ځینې ګروپونه لکه دا جیش محمد دي.
ښاغلی حارث، دوی حکومت وایي چې طالبانو چتر برابر کړي، لږ تر لږه شرایط ورته برابر کړي، دغه نورو ډلو ته هم دفاع.
دغه نقطې ته راځم په مجموع کې خو ما در ټول د ولس مشر د خبرو په استناد چې دا ټول ډلې په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کوي، دا چې راسو وګته چې طالبانو چتر برابر کړی، دا یو عجبه کلمه ده. یقین دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالب جګړې د دې زمينه مساعده کړې ده چې ډېر ګروپونه دلته عمل وکړي. دی باندې ټول پوهېږي د افغانستان د حکومت او د طالب جګړې دا زمينه مساعده کړې ده چې ډېر تروریستي ګروپونه په خلاص لاس عمل وکړي.
سب وخت را پسې را کم شو متاسفانه. وروستۍ پوښتنه درنه کوم او هغه دا ده چې طالبان افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ناغېړۍ تورنوي، خو مخکې تاسو د ښاغلي اندړ څرګندونې واورېدې. دوی وایي چې دوی له خپل اړخه څومره اقدامات چې واغې کړي دي، شپږ زرونه زیات بندیانې خوشې کړي دي، دوهې ته خپل حیات استولی دی، استنبول کې د غونډې اعلان چې وشو د چمتووالی وښود، حکومت طالبانو نور شرایط وړاندې کړه. اصلا تاسو چې د کوم دایمي اوربند او د حل لارو خبره وکړه، د دې ټولو لپاره خبرې سولې ته رسیدل او د سولې نیت ضرور دی، څه فکر کوئ؟ داسې لنډ راته ووایئ چې دمګړۍ کوم لورې سولې ته لیوالتیا ډېره ښي او کوم کمه؟
زه فکر کوم که د واقعي سولې ایډیا چې د کوم طرف څخه موجود ده، قسم په خدای که یا د 5000 بندیان خوشې کړي وای یا دوهې ته د مذاکرې لپاره تللي وای، دلته وروره دا جګړه نړیواله جګړه ده سربېره پر دې چې د دواړو طرفو میلان په نظر کې باید ونیول شي. ځینې بینالمللي فشارونه او ځینې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې مستقیمې ګټې لري د هغو رول هم د نظر نسی اچول کېدلی. دا سمه ده چې د دې ځای څخه حکومت 5000 کسان خوشې کړل بندیان د طالبانو د بیوشنیت په منظور، خو داسې نه ارزیابي کېږي په مجموع کې. په مجموع کې داسې ارزیابي کېږي چې طالبانو د امریکا سره په هو کړلیک کې دغه 5000 بندیان غوښتي وو او د امریکایان مجبور وو چې الهی کړي. دلته د حسن نیت خبرې ځینې ځایونه چندان مطرح نسی کېدلی. کېدلې. زه فکر کوم چې تر دغه خبرو چې هغه تاو تریخوالی نورم ډېرې وي باید تیر شو. متخاصم طرفونه باید د خپلو الفاظو کلماتو او تاسې فکر وکړئ د یوه طرفه څخه موږ سولې ته په باید مذاکراتو ته ناسو یا د ترکیې د مذاکراتو راتلونکو مذاکراتو خبرې کوو، د بل طرفه څخه تاسو څلوېښت ساعته په مطبوعات کې د دواړو طرفو هغه الفاظ او ژبه چې کاروي یو د بل په وړاندې باندې هغه تاسو بررسي کړئ، هېڅ نه و د سولې اثار په هغه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارض. دوستانو، په همدې ځای د بحث پای ته رسوو. له عبدالباري عارض د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی را سره وو، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ. له دواړو درنو مننه کوو. په بل خبرونه کې به زما همکار درسره